السلام علیکم. مشال ریډیو ته سلیم شوریدون کو وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو په دې غړی کې موضوع فخنده اسد یو ځل بیا هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شلنی او تبصری در خبرو. 19 پروګرام سندری جادوګری هم درو اوریدل یې مهي روي خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار ګوریوال ساکر دی.
نمړی دا مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره پر یو شمیر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړې چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي لا خپرېدو مخنیوي لپاره د سخت ټولبند په لګولو کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره پر تجارت، انرژي، پانګونه او نورو برخو کې پر همکاري خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو نن پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا خبرې اترې له هغه وروسته سوي دي چې عمران خان د محمد بن سلمان په بلنه پرون جدي ته ورسید. خبر زیاتوي چې په دې لیدو کتو کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کابینې ځینې نور وزیران او د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم شامل وو. تر دې وړاندې جنرال قمر جاوید باجوا هم پرون په جده کې له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیده کاته کړې وه. د پېښور تاجرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې په اختر کې ټول بند ونه لګوي. دوی دا غوښتنه پرون د پېښور په کیسخوانی بازار کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې ده. د پېښور د تجارانو ټولنې یو مشر حاجي اشتیاق احمد مشال رډي تویل وزیر اعلی ورسره ژمنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې به ټول بند نه لګوي.
اوس دې هغه ټیک سیستم انکاری شوی دی کورم احتجاج ہم دے دا غارو کو جڑا حکومت ہم دا خپل پیغام رسول چې مہربانی ہو کا تا تا لاک ڈاؤن پاتا کلا دم کا خدا ان کا لاک ڈاؤن جڑے داستا نہ پاس ہو دا.
صوبایي حکومت د کورونا وایرس ناروغي لا خپرېدو مخنیوي لپاره لنن څخه د مې تر 14 ټولبند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت په وینا په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا وایرس ناروغي په ټول ملک 140 کسان وژلي او 4109 نور پخته شوي دي. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے د مسلم لیگ نون ډلی مشر شهباز شریف نن دوهې ته لتګه ګرځولې دي. د مسلم لیگ نون ډلی ویاندی مریم اورنګزیب رسنیو ته ویلي دا پر دې سربیره ده چې د اف آی اے دوه غړي د مئی پر اوومه هلته ناستو چې د لاهور های کورټ شهباز شریف ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړې وه. نوموړي ویلي چې عدالت د هغه پرواز نمبر لا یاد کړی وو چې شهباز شریف به پکې قطر او له هغه ځای لندن ته سفر کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین ویلي دا د تحقیقاتو وفاقي ادارې د مشر واک دی چې د چا نوم په تور لیست کې اچوي او د چا هغه باسي. د ویلي د شهباز شریف وکیل د عدالتي پریکړې په رڼا کې یاد ادارې ته خواست نه دی کړی چې د هغه نوم د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له پاکستانه بهر نشي تلای. شهباز شریف سرطان ناروغي لري او غوښتل یې چې د دوهې له لارې لندن ته درملنې لپاره ولاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړې دي چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. زلمی خلیلزاد دا خبره سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره پرون په غونډه کې له ګډون وروسته پر ټویټر لیکلې ده. نوموړي لیکلي چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې سي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد په نړۍ کې بېساري همغږي رامنځته سوې ده. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې موقع کار واخلي. او د هند وزیر اعظم نندر مودی په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي له لا خبرېدو مخنیوي لپاره د سخت ټولبند پر لګولو کې له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دی. د سیاست ډیر پوهان، د اپوزیشن مشران او د سپریم کورټ ججان غوښتنه کوي چې په ملک کې د سخت ټولبند ولګول سي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د حکومت په وینا په دې ملک کې په تیرو اوو ورځو کې تر دېرش لکه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په دې ملک کې له تیرو لسو ورځو راهیسې هره ورځ تر درې زره زیات کسان دین اور غیمری د خبرونو پای.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره پرون په جده کې ملاقات کړي. په ملاقات کې دواړو مشرانو د دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. تر دې مخکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له شهزاده سلمان سره لیدلی وو. د پاکستان لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سعودي مشرانو سره خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې وې. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال طاهر خان شریکوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د تیرې ورځې د وزیر اعظم په سعودي عرب کې کوم مصروفیتونو دغه پاړه باندې یو ویډیو پیغام کې دا ویل دي چې درې ډوله غونډې شوې. یو خو د پاکستان د وزیر اعظم او د سعودي عرب د ولی شهزاده محمد بن سلمان ترمنځ شوې وه. دویمه بیا پکې د کابینې غړیم د دواړو غاړو شریک وو. او درېمه بیا یو مختصر غونډه وه چې په هغه کې د پاکستان د فوج مشر هم وو، خارجه وزیر هم پکې وو، او دغه رنګه وزیر اعظم او د سعودي عرب ولی هتو. خو په دې کې ځینې مهمې معاهدو باندې لاسلیک شوي، دستخط شوي دي. یو پکې د یو لوړې سطحې مشاوراتي کونسل یا شورا په جوړولو باندې اتفاق شوی دی چې دا به د پاکستان او سعودي عرب په راتلونکي کې تعلقات په منظمه توګه باندې تعلقات جوړ دا شاه محمود قریشي د تفصیلات ورکړه. او دې سره سره به د پاکستان او د سعودي عرب مابین په مختلفو شعبو کې همکاري چې توانایي پکې لري، اقتصادي، سرمایه کاري، د روزګار مواقع. نورې چې کوم پنځه معاهدې شوې دي په هغه کې یو د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ مابین چې کوم کسانو ته شهریانو ته د سعودي عرب او د پاکستان سزا ورکړي شوي وي داغه د تبادله په اړه باندې هم دواړو یو معاهده لاسلیک کړی ده. او دویم د جرمونو مړه باندې دریم شاه محمود قریشی دام ویلی دي چې سعودي عرب چې کوم ترقیاتي فنډ دی داغه نو پاکستان ته $1.5 میلیون ورکی چې هغه انفراستراکچر ترقی د اوبو منصوبه او دغه رنګي د اوبو نه چې کوم بجلی پیدا کیږي دا خبره بیا د اسلامي تعاون چې کوم تنظیم دی او آی سی داغه په اړه باندې خبرې شوې چې څنګه هغه فعال شي. او د سعودي عرب ولی هته د پاکستان بلنه ورکړې شوې ده، هغه منلې ده. او د اختر نه پس پر سعودي عرب یو پلاوی راځي چې دغه سفر په اړه باندې بیا خبرې ترې وکړي. بل د شاه محمود قریشی دا خبره وکړه چې سعودي عرب بیا خپل د مستقبل په اړه باندې پلانونه پاکستان سره شریک کړي چې په هغه کې یو پلان دا دی چې سعودي عرب ته به په راتلونکي لسو کالو کې د لس میلیون خلکو ضرورت وي. او چې پاکستان ته دا یقین دهانی ورکړي شو، ډاډ ورکړي شو چې په دې کې به زیاته برخه پاکستانیانو ته په دې بنیاد ورکړي چې پاکستانیانو په سعودي عرب کې په ماضي کې د هغې یو رول پاتې شوی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د احتجاجي مظاهرې له لارې د حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټولبند پریکړې ته د بیا کتنه وکړي. صوبایي حکومت د مئی اتمې یعنی له نن تر مئی 14 پورې ټولبند اعلان کړی چې مقصد یې د کورونا وایرس کیسونو مخنیوي کول دي. تاجران وایي کچري حکومت خپل فیصله واپس وانخلي نو د غوښتنو منلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. صوبایي حکومت د تاجرانو د تازه غوښتنو په اړه سندي ویل کوي، خو تر دې مخکې صوبایي حکومت پریکړه وکړه چې د روژې په اخیری او اختر ورځو کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره ټول بند لګوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو پر غږونو پیل کی.
دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه د جلوسونو په شکل کې د پېښور په قیصخانې بازار کې راجم شو، او د اتم مئی نه تر شپاړسم مئی پورې د روژې او اختر په ورځو شپو کې د ټولبند یا لاکډاون په ضد خپل خفګان څرګند کړو. په دغه مهال د سوداګرو د ښار د تنظیم جنرال سیکرتر عبدالرزاق چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د اختر وروستو دوی هر رقم ټولبند کولو ته تیار دي، خو د روژې په دې اخیرانو ورځو کې دی حکومت ټولبند نه کوي.
دا پنځه ورځې کم از کم موږ له ریلیف راکئ چې د اختر سیزن خپل خلک وباسي، هر سړی د اختر ته ناست دي. اختر نه پس تاسو موږ وزیر اعلی صاحب ته دا ویلو چې اختر نه پس پنځلس ورځې موږ تاسو تیار یو، پنځلس ورځې بې شکه تاسو کار کوي ولګوئ. نو موږ ورته دا وایو که چېرته حکومت زموږ دا تجویز ونه منلو کوونه شو، نو د پیر نه به موږ یقینا خپل نور الله عمل کوو، مستقل احتجاج ته به راوځو.
د احتجاجي لاریون پر مهال ځینې نورو احتجاج کوونکو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د اختر سره تړلي کاروبارونو لپاره دوی سوداګانې په قرضو راوړي دي، او د دوکانونو د تړلو سره به دوی د سختو مالي تاوانونو سره مخامخ شي.
د جنگیرپورې بازار کم چې چپل مارکیټ باندې مشهور دی، د هغې صدرې ما نو سپلای چې کم دی په کال کې دا 365 ورځې زمونږ کار خرابي. په 365 ورځو کې هم دغه اخري 10 ورځې پرچون فروش چې مونږ کم دی دغه ناست دي، مونږ به دا پیسې را کیش کو. مونږ باندې د دنیا قرضونه دي، هغه قرضدارو له به خپل ورکو، هغه به مخکې لاور منډې له ورکي، کسور منډې له به ورکي، او کنه مونږ مجبورۍ چې مونږ د خپل مالونه راوباسو دغه د بده کې سخانه چوکي اوسېزو. نو داسې به کوو، ولې چې نن یو سپلای چې کم دی هغه په 1200 خرڅېږي. د اختر نه پس دغې یاد داسې شي و چې اختر تیر شي خلک نګریزه په دیوال باندې تپی.
حاجی اشتیاق احمد مینوم دی، د تاجران پېښور سټی چیرمن یم. دا مونږ نن یو هفته له مخکې مونږ د وزیر اعلی صاحب سره میټینګ کې ناسو. نو وزیر اعلی صاحب راته ویل چې را زمونږ کوشش دا دی چې مونږ تاسو له اخري او درې ورځې ورکو، لکه سپلو والا، بوټانو والا، ګارمنټس والا، دا کاسمیټکس والا شو. نو دا هغه اوس دې هغه تیسه د مړ کاري شوی دی. فورم باندې ته جاج هم دې دا غارو کو چې کوم ته مونږ خپل پیغام رسو چې مهرباني وکړه دا لاکډاون فاده کله دم کا خدا دې کا لاکډاون چې دې دا څنګه پاسو ده.
دوی په دغه احتجاجي مظاهره کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې وکړې، خو په سمدستي توګه د حکومتي چارواکو یا صوبایي وزیرانو لخوا د دغه نیوکو په جواب کې سندي ویلې شوې. البته په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې وو چې د ټولبند فیصله صوبایي حکومت نه بلکې د کورونا د مخنیوي د قامي کمانډ او اپریشن لخوا د ټول هیواد لپاره شوې وه، او صوبایي حکومت پابند دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي د قامي ادارې په لارښوونو عمل وکړي، او دا ځکه چې د روژې په اخیرانو ورځو او د اختر په ورځو شپو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا وایرس د خورېدلو ډېره زیاته اندېښنه ده. بلې خواته د اطلاعاتو د محکمې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د اتم مئی نه تر شپاړسم مئی پورې نه یوازې په بازارونو کې د خوراکي شیانو او دوایانو د دوکانونو نه علاوه په نورو کاروباري او تجارتي هلو ځلو بندیز لګول شوی، بلکې د یو ښار نه بل ښار ته د سورلو د ګاډو په تګ راتګ هم بندیز لګول شوی. البته د اختر لپاره خپلو کلو ته د ولس د تګ لپاره حکومت په اتم او نهم مئی د ترانسپورت د ګاډو لپاره نرمي کړې ده، او خلک دی په دغه دوه ورځو کې خپلو کلو ته ځانونه ورسوي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL
RADIO. اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع انتظامی چارواکي وایي پر تورخم دروازې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړې دي. د دوی په وینا تورخم لاره به د مۍ تر شلمې پورې تړلې وي او دواړو غاړو خلک به تګ راتګ نشي کولی. دوی وایي هغه ټول وګړي به ټیسټونه کوي چې پاکستان ته داخلیږي او په دې لړ کې ټول انتظامات هم کړي دي، خو افغان وګړي وایي چې پر تورخم دروازه محدودیتونو لګولو سره ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د مخنیوي ادارې NCOC په وینا یې د مئی پنځمې نیټې نه په تورخم نوې لارښوونې عملي کړې. دوی وایي تر مئی شلمې نیټې پورې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای، خو هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار دي پاکستان ته په دې شرط راداخلېدای شي چې د کورونا ټیسټ یې منفي وي. که ټیسټ یې مثبت وي نو اتو ورځو لپاره به کارنتین ته لېږلی شي، او چې بل ټیسټ یې منفي راشي نو بیا به خپل کور ته د پرېښودو اجازه ورکولی شي. همدارنګ افغان وګړي کولی شي چې د بغیر ټیسټ ښودلو په تورخم دروازه پاکستان نه افغانستان ته واوړي. چارواکي وایي په دې موده کې به افغان وګړو ته د خپل مړیو جنازې وړو راوړو او میډیکل ایمرجنسی ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر او د کورونا کنټرول کولو پروګرام انچارج ډاکټر ایوب مشال ریډیو ته وایي چې مونږ په تورخم باندې دغې عمل ته خپل تیاری مکمل کړی
او دا ټیسټونه به هم ټولو ته کوي چې کوم پاکستانیان راوړي، ځکه چې په هغې کې به افغانیان نه وي. د هغې نه بعد بیا پنځلس تنان هلته په ډیوټۍ باندې مونږ ډیپیوټ کړل چې په هغې کې درې فیمیل هم دي، لکه ښځې زموږ سره پکې هم شاملې دي. په هغې کې مونږ پنځه ټیمونه جوړ کړل، پنځه به ناست دي او پنځه ټیمونه، یو ټیم به د دوو تنانو باندې، لکه دوه تنان به په یو ټیم کې وي، یو به د پوزې نه ټیسټ اخلي او بل چې کوم دی هغه به ټیسټ کوي. هغې ته مونږ ریپیډ ټیسټ وایو. ریپیډ ټیسټ تقریبا پنځو نه اووه منټو کې د هغې ریزلټ مونږ ته ملاویږي. نو چې کوم سړی پازیټیو وي د ریسکیو، چې کوم زموږ سره ایمبولنس ولاړي د ریسکیو تنان ولاړي، یا یو ایمبولنس یا دوه ایمبولنس یا درې داسې دوی ته څلورو پورې لکه هغه کړې ده، نو هغه به ټول چې کوم پازیټیو راشي هغه به د چار پنځ پورې په یو ایمبولنس کې کینو او ډایرکټ په کوارنټاین کېږي په هغه کې په لنډي کوتل هسپتال کې.
په پیښور کې د افغانانو اتحادیه مشر عصمت الله توخی وایي چې په تورخم دروازه باندې محدودیتونه ولګي نو دوی ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د کورونا د وجه نه پروس کال هم په موږ ډیر مشکل پیدا شوی. یو تعداد خلک چې زنانه بره تلی وي بره بند وي، سړی دلته پاتې وي زنانه بره وي، یا چې بعضې سړی بره تلی وو هغه بره بند پاتې وو زنانه دلته وي بچي بې وارث وو. خلق لډیرو سخت ستونزو سره مشکل سره مخ دي. دا تورخم پوله زمونږه داسې سوداګری پوله ده، تجارتی پوله ده، او په دې باندې د دواړو ملکونو تجارت ډیره وده کوي، ډیره ترقی کوي. دا چې کله د یوې ورځې لپاره بندیږي ډیر سخت اثرات ورځي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم به تجارتي هلې ځلې بحال وي او ډرورانو لپاره چې کوم احتیاطي تدابیر غوره کړل شوي هغه به عملي کوي. د هر ډرور ټیسټ به هم کولی شي. که کورونا ټیسټ یې مثبت راشي نو دوی به هم کارنتین ته لېږلی شي. پاکستاني چارواکي وایي دغه ګامونه یې د دواړو خواوو ولسونو د صحت په خاطر پورته کړي چې د کورونا د خورېدو مخنیوی وکړي. په تورخم کې مسافرو لپاره دا شرطونه په داسې حال کې ښودل شوي چې په پاکستان کې د کورونا د درېیمې څپې په مهال مثبته کیسونو او کورونا له وجې مرګونو کې اضافه شوې، او په ټول ملک کې یو ځل بیا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2130، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو له شمالي وزیرستانه د کامی سملې غړي محسن داور د ولسمشر عارف الوی په نوم په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د امنیت په خراب وضع او پرمختیايي کارونو کې د ځنډ په موضوع د پارلمان شریکه غونډه راغوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې په عادي بګړو او امنیتي سرتیرو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. بلخوا حکومت وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي او غواړي چې د سیمې د پرمختیا لپاره مناسبې نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناور.
په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې هدفي بریدونه او د ترهګرې پیښې په ډیریدو دي، له شمالي وزیرستانه د پارلمان استازي محسن داوړ د مے په شپږمه د یو لیک له لارې د ولسمشر عارف الوی نه غوښتنه کړې ده چې په دغه موضوع د بحث او حل لارې موندلو لپاره دی د پارلمان شریکه غونډه راوغواړي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې سیمه یو ځل بیا د بېقرارۍ لور ته روانه ده، خو دوی ته په پارلمان کې په دغه موضوع د خبرو موقع نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه اوس مجبور شو چې ولسمشر ته د پارلمان د شریکي غونډې لپاره یو رسمي لیک ولیکي.
دلته دهشتګردي یو ځل بیا د پښتونخوا د یو سر نواله تر بل سره پورې بیا سر راوچتوي او دا ټارګټ کېږي واقعات هم زیات شوي دي. په دې باندې په کار ده چې په اسمبلی کې بحث وشي، خو بالاغه زما خبره په یو غواره ته په بله ویسه. نو ما بیا ملګرو سره چې مشوره وکړه دا فیصله وکړه چې یاره زه یو فارمل لیټر ولیکم صدر پاکستان ته. ضروره دغه شانتې خبره ده، داسې حالات دي په وزیرستان کې خصوصا او بیا په ټول پښتونخوا وطن کې په یو رنګ په بل رنګ بدمنی ده. دې باندې چې یو جوائنټ سیشن وشي د پارلیمنت د قومي اسمبلی او سینټ او په دې خبره ډسکشن وشي چې مثال دا ولې دا وجوهات سدي او د دې کیسې بیا د حل لار سره
د ولسمشر د دفتر لخوا لا په دې اړه سند ویل شوی، خو د قانون د لاندې ولسمشر د پارلمان غونډه د وزیر اعظم یا حکومت په مشوره راغواړي. بلخوا له جنوبی وزیرستانه د متحده مجلس عمل د قامی اسمبلی منتخب استازي محمد جمال الدین وایي چې په جنوبی وزیرستان کې تر ټولو غټه ستونزه د ځمکني ماينونو ده چې تر اوسه یې ګڼ شمېر خلک وجلي او مازوره کړي دي. نوموړي زیاته کړه خبره ده چې په دې ټولو موضوعاتو په پارلمان کې بحث وشي او د ستونزو د هواري لارې راوستل شي.
لند مایس په حواله سره مشتري خطر شته دی، هلته ډېر زیات ده چې دا ډېر زیات بچاو شوی دی کنه. ځانه نو ځانه بنیاد باندې چې هلته یو واقعه پېښېږي، د چا لاس پر شوی وي، د چا پښه پر شوی وي کنه. هلته ترکیاتي کارونه بالکل نشته، نابود دي، زیرو بټه زیرو دي. نو موږ خو څو ځله دایره ده وکړه کنه چې دلته لاړ شو. په دې حواله سره چې دوی ولې هلته چې کوم د علاقې ممبران دي دوی د هغې په احتماش نه اخلي، هغې ته پنه نه ورکوي، دا خو د انصاف تقاضا نه ده. د قبایلو کوم هم مسایل دي په کوم شکل کې دي کنه په غېده بالکل پرمان شي خبره وشي.
خو حکومت دغه تورنه ردوي او وایي د سیمې پرمختیايي په لومړیتوبونو کې ده. د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع اوس ډېره ښه شوې ده او داسې یوه وسلواله ډله نشته چې په منظمه توګه خپلې هلې ځلې پر مخ یوسي. نوموړي زیاته کړه
داسې واقعات چې هغه یکه دوکا دا په امریکا او په بهر ملکونو کې کیږي، خو منظم تحریک چې کوم وو د خلکو خلاف د سټیټ خلاف چلی دوغه ختم شوه دي. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ټولو امینګانو سره د کی پی وزیر اعلی او سره د اسد عمر او سره د تیمور جګړه په دې باندې میټینګ شوه دي چې قبایلی علاقې خصوصي د توجه قابلیت دي. د کور کمانډر سره او د آرمی چیف سره او د ایسای حکوم چیف دی هغه سره موږ دا خبره ان شاء الله په لندو ورځو کې به کوو چې دا قبایلی علاقو کې حکوم یکه دوه واقعات کیږي چې یا چاله دمکیانې ملایويږي دا هغه سره دی بابو کې.
د یادونه وردا چې د سیمینا د رسیدلیو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې شل هدفي بریدونه ترسره شوې دي چې پکې قامی مشران او عادي وګړي په نخښه شوې دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې تیر کال دغلته ټول شپږ سلويخت هدفي بریدونه ترسره شوي وو چې پر ضد مقامي خلکو پراخ احتجاجونه هم کړي دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ واری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت وایي هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې په نړۍ کې د آنلاین سامانونو خرڅونکي تر ټولو مشهور وبپاڼه امازون کې شامل شي. د چارواکو په خبره کمپنی او وګړي به د رجسټریشن وروسته د انټرنیټ له لارې روزګارونه شروع کولی شي. بلخوا د آنلاین سامان خرڅونکو د دې ګام هرکلی کړی دی. ځینو خزینو سوداګرو مشال ریډیو ته وویل چې دا یو غوره موقعه ده او باید معیاري سیزونه نړۍ ته د خرڅ لپاره وړاندې
دا سرمایه کاری او سوداګرۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار عبدالرزاق داود وایي چې تیر یو کال راسې په دې اړه هڅې روانې کړې وې او اخر پکې بریالی شو، ځکه د دوی په وینا دې سره به نه یوازې معیشت ته ګټه وشي بلکې کورونو کې ناست ځوانان او پیغلې کوم چې د کورونو نه روزګارونه کوي ورته به غټه فایده وشي او ډېر خلکو د ښه روزګار ذریعه به هم جوړ شي. او امازون پاکستان ته راوستل د دې د ای پالیسۍ یو مهمه برخه وه. د سوداګرو او کاروباریانو په دې اړه څه نظر دی؟ نو خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې یا وومن چیمبر آف کامرس پخوانی مشره شمام ارباب وایي
دا ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به ډېر زموږ ملک کې ډېر ډیولپمنټ به راشي ای کامرس کې. ای کامرس اوس کووډ ورځو کې ډېر زیات امپورټنټ شوی دی. د دې خپل یو رول مخامخ راغلی دی، خلق کور نه نوزی او کور نه بزنسز کوي لګیا دي. نو دا چې کم یو اپرچونیټی پاکستان ته او د پاکستان انټرپرینورز مطلب دا چې بزنس والا کسانو ته دا ملو شوی دا، نو پکار دی چې دینه مونږه زیات نه زیات فائدہ والو اور بہترین کوالٹی مونږه ورکو خلکو ته گلوبل مارکیٹ ته.
دا نوخر امن کوټ کائنات توفیل چې تیرو پنځو کالونه د انټرنیټ د لارې د ډالو یا گفتونو کاروبار کوي وای د دوی په شان کاروباریانو ورته ډیر انتظار کړی دی.
چې د پاکستان د سیډیر بینډز دی، د سیډیر بزنس دی چې هغه یو غټ سطح باندې خپل امپورټ ایکسپورټ هر څه کولای شي. امازون زمونږه همسایه ملک انډیا پر هم سامان ورکي، الته هم ورسره ایکسپورټرز شته دی خو پاکستان نه بالکل نشته دی. نو بالکل جاب اپرچونیټی هر سوال کې ډېر زیات دي. خو د رجسٹریشن خو په کې مسله دا کېږي امازون یو انټرنیشنل مارکیټ دی، نو هغه وخامخا پورا پرسنټیج هر سوال ایستاسو د هر څه پروډکټ نه.
دا زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب زیاتوي چې په دا ډول په غټه نړیواله کچه روزګار کول لکه امازون نو د دې ځینې بنیادی اصول دي چې باید زموږ د پاکستان خرڅونکي په خصوصي توګه ځوانان او پیغلې پام کې وساتي، نو البا نړیوال مارکیټ کې سیالی وکړي.
هر دویم کور کې څوک نه څوک زنانا څه نه څه بزنس کوي لګیا ده. زما یو خاص هغه ته ریکویسټ دی چې دا د خپل کوالټي بهترین ساتي. دی یو کانسپټ دی ویلیو فار منی. امازون چې کم دی هغه د پاره کسٹمر ډیر امپورټنټ دی. کم چې تاسو نه تاسو پروډکټ اخلي د هغه اطمینان چې کم دی ډیر امپورټنټ دی او هغه امازون ویب سایټ باندې باغې لیکي. نو تاسو دا کوشش وکړي چې تاسو کم پروډکټ ورکې نو هغه ته داسې فیلنګ چې مونږه څومره پیسې ورکړي دي دی ته هغې نه زیات فائده مونږ ته رسېدلې ده. بل خبره یو ځل چې آرډر کې سسیز ورکو نو نیکسټ ټایم هغه کوالټي مه غورځوئ، هغې نه بهترین یا هم هغه کوالټي ورکوئ نو ستاسو بزنس به زیات شي.
مرکزي حکومت چارواکي وایي چې وړومبي پړاو کې ورته 8 سرمایه کارو لیسټونه امازون ته ورکړي دي چې پکې سرجیکل یا جراحي د لوبو سامان او کورنو کې استعمالیدونکي د لاس جوړ توکي او سیزونه شامل دي. خوای وروسته به دا لیسټ نورو سکتورو ته هم وغځوي. بلخوا کاروباریان وایي چې د دې له وجې به د ملک په معیشت هم مثبت اثرات وغورځېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهکې خوشحالي ده سارو دونه دي هر خواته بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنګ ورکړی.
غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او دا هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
اسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په دې یو ساعت کې موږ تاسو لپاره 19 پروګرام سندری جادوګری هم لرو اوریدلې مه هیروي. د ماسپخین نکته 1:30 بجه شوې ده. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ نو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره پر تجارت، انرژي، پانګونه او نورو برخو کې پر همکاري خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا خبرې اترې له هغه وروسته سوې دي چې عمران خان د محمد بن سلمان په بلنه پرون جدي ته ورغله. د پېښور تاجرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې د ټول بند نه لګوي. دوی دا غوښتنه پرون د پېښور په کسخوانی بازار کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې ده. صوبایي حکومت د کورونا وایرس ناروغي لا خپرېدو مخنیوي لپاره له نن څخه د مې تر 14 ټول بند اعلان کړی دی. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای د مسلم لیگ نون ډلې مشر شاباش شریف نن دوهې ته لتاګه ګرځولې دی. د مسلم لیگ نون ډلې ویاند مریم اورنګزیب رسنیو ته ویلي دا پردي سربیره ده چې د اف ای ای دوه غړي د مې پر اوه محل ته ناسو چې د لاهور های کورټ شاباش شریف ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد خبردار راي ورکړی دی چې که طالبان د سولې لپاره غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. زلمی خلیلزاد دا خبره سیمته د خپل سفر په پای کې پرون په برلین کې د سولې ودیزو هیوادونو له استاذ سره د خبرو اترو څخه وروسته پر ټویټر لیکلی ده. او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي لا خپرېدو مخنیوي لپاره د سخت ټولبند په لګولو کې له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دي. دا به داسې حال کې ده چې په هند کې د حکومت په وینا په دې ملک کې په تیرو اوو ورځو کې تر 1.5 لک زیات کسان په کورونا وایرس ناروغي اخته شوي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
ستړي مشهي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړي مشال سندرې او د هنر په اړه د خبرې اورو. مشال په کندهار کې زیږیدلې خو له تیرو شاوخوا 8 کالو راهیسې په کراچۍ کې اوسي. د زیاتره ولسی سندرې لکه اترنیزی او کاکړای وغیرہ ویلي او په کراچۍ سربیره د بلوچستان په پښتون میشته سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یې کنسرټونه ورکړي دي. مشال په سیاسي توګه هم فعال پاتې شوی او په زیاتره سندرو کې یې پښتنو ته د ملت پالنې پیغام ورکړی دی. Bye. سندرغاړي مشال په غږ مو د سندره واوریده. نوموړی وایي اصلا د کندهار دی خو په کراچۍ کې لوی شوی، هم هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي او د ژوند سختیو دې ته اړ کړی چې موسیقي د روزګار د یوې وسیلې په توګه خپله کړي. نوموړی زیاتوي د هغې ورځې په تمه دی چې کشران یې د هنر مخ ته یوسي او د خپل وخت او انرژي خپلې شاعرۍ او سیاست ته ورکړي.
بیا تقریبا د لس یولس کال په عمر کې چې زه دې غاړې ته راغلی یم کراچی ته، تقریبا په اویا یو اویا دو اویا کې تقریبا زه په کراچی کې اوسم. اوس بالکل د سند شهري یم، د هغه ځای شهریت لرم، پاسپورټ، شناختي کارت، ډومیسایل، د بچیانو پیدایش، دا ټول. اوس تقریبا زه د کراچی د اویا ولک پښتنو یم. زما ټول ژوند په کراچی کې، ماشوموالی، ځواني، الکوالی، ایز طالب العلم، سیاست هم د کراچی د پښتنو نه زده کړی لږ ډېر، او موسیقي او شاعري هم تقریبا ایز طالب العلم د کراچی د پښتنو یو اویا ولک پښتنو د شاعرانو او د استادانو نه زده کړی ده. زه د خپلې کورنۍ د ترخوار خوند په وجه زه او زما دوه ورونه تقریبا کراچی ته په اویا کې تللي یو. زموږ ژوند هلته دی، موږ د هغه ځای ناست کړی دی. زما ټول پروګرامونه په کوټه کې دي. موسیقي خو زما د ماشوموالي د وړکوالي نه ناسته وه. بیا د شوق تر حده پورې په دې خادۍ کې، په هغه خادۍ کې دی به کله کله د ملګرو سره یو دوه منټو ته، لس منټو ته، یو سندرې ته دوه ته نصیب شو. زما بالکل زده کړه نشته، زما استاد نشته، حالات زما استاد دی. ما لږ ډېر د شوق په حده پورې ویل. بیا زما په دې ملا باندې درد راغی. بیا ما د خپل آواز د مهاج لپاره استعمال کړي. په وطن کې لږ ډېر انسانانو ما ته پذیرایي راکړه او زه یې قبول کړم. زما د رزق مسله دا وخت لکه د موسیقۍ سره تړلې ده. درشته کال په عمر بزو سو سکیلم د عمل ګډیر د خپل مشرام له ذکری هغه خپل کشران تور متفقین کما او زه خپل واخه سکیلم خپل شاعری ته خپل سیاست ته دوباره لکه چمتو شمه. برین دواله په لاس کې وړل ډیر ګران کار دی او درې واره زما مجبوری ده.
مشال وای ډیره پښتانه چون پر اتن مئندی ځکه نو دې هم پخپلو کنسرټونو کې زیاتره د اتن سندری وای. د نوموړي په خبره د بیلا بیلو سیمو پښتانه بیا خپل جلا جلا اتنونه لري، خو زیاتوي چې د موسیقۍ الکترونیکی آلاتو پر اتن هم اثر کړی دی او هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
زمون سیمته تقریبا اتن ډیر زیات دغه دی مقبول دی د خلکو خوښ دی اتن، خو اصلي کې هغه د منځنۍ پښتنو شهرو لکه پکتیا، پکتیکا، وزیرستان یا ترشلګره پورې، او پخوا د اتن د ډول سره کېده یا زیاته زیاته هغه تورې او سرنا چې بیا کول. نن سبا تقریبا د شلو پنځه ویشت کال نه دا لازمي شو په هر واده کې، په هر د ټي وي په پروګرام کې تقریبا په سل کې پنځه ویشت فیصده اتن ته خامخا ورګرځول شي. لکه څنګه چې د پښتو په ویلو کې په لهجو کې لږ ډېر فرق پیدا پرې دو د مسودو یا مثال د خټکو یا د کندهار یا بالکل د پشین بیا د شپلیجو کې خو لږ ډېر فرق راځي. نو په اتنونو کې مې لږ ډېر فرق دی، لیکن دې هغه یو شی وړومبۍ لایه چونچل دی، دوهم لایه دادرا ده، بس په دغه دادرا او په دغه چونچل کې دغه سیزون اړی راړی یې. نو بیا لږ ټې نوی رنګ بیا زوړ رنګ کله کله بلوچي رنګ پکې کټ کې کله دی بیا را پکې کټ کې اوس فاتن کې لږ لږ درخ شکل چې موږ ورته وایو دا پکې را. لکه څنګه چې زمونږ په موسیقي کې مغربي موسیقي دانه شوه، زمونږ د موسیقي هغه چهره یې ور خراب کړه، داسې فاتن کې مو رقص ور داخله شو. اتن په خپله داسې رقص نما غونې نه دی، اتن ډېر خوندور شی دی.
Thank you.
مشال رادیو سندری جادوگر خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د سندرغاړي مشال سندری او د پښتو موسیقي په اړه د خبري اوري. نو مولوی وايي د خپل اترنيزو سندرو لپاره د سیمې د ولسی شاعرانو شعرونه را اخلي او یا هم کاکړې او ټپې پکې وایي. د په وینا یو سندرغاړي ته هغه وخت پروګرام خوند ورکوي چې پوهیږي اوریدونکي ورته غوږ دی او یا هم په منظم ډول اترن ورته کوي.
ظاهر ده ولسی سیزونه دی ولسی شاعرانو له بیا موږ کار الو څه په خپله کوشش کوو خو دې کې اکثره دا غن کاکړي غاړي ورته وایي بیا زموږ د وطن غنلو په لویه ساته چې کومې ټپې موږ ورته وایي ټپې مصرې دا پکې کېږي مصرېږي پکې کېږي هغه زموږ زړو سندرغاړو چې ویلي دي قدیم یا ګل زمان استاذو داسې خلکو څوک مړه څوک ژوندي زیات دا سیزونه پکې دغه کېږي عامې سندرې پکې ویل کېږي کلیوالي تردونه دي نو دا بالکل د شعر دي د دې به حساب موږ څنګه نیسو ملګری لښته نه پاسي غاتان کې چې بیا غستري چې لښ نور چمتو وي هغه ستړي کوي چې نور چمتو وي شپه ټول په اتان کې چې دا خود رښمیه تیر دي زموږ غوډي پرګرامونه دي په هاډ پرګرام کې اتان لازمي دي چې ستا ولستا دېنس تقریبا خوند دالي نو بیا خو تاسو خوند درکې کچیر هغه بور وي هغه مخشیر یا په کلام نو بیا خو تاسو هم خوند درکې کچیر هغه ته خوند درکې بیا لازمي خبره ده چتا ته دوه خوان دی یو وای یو د دې خوان فاسره ملګری شنه بیا خو دوه خوان دی شي
سہر دکھنا اس پر نادر کم سن سہر دکھنا
شالوای دتا ګران واچ په پاخه عمر د موسیقۍ زده کړې تکینی نو موړ البتال ځوانو سندرغاړو غواړي چې موسیقي له استادانو یاد کړي د په خبره د موسیقۍ د زده کړې لپاره تر ټولو مناسب ځای پېښور دی. مشال په یوه وخت کې د ډیری پښتو سندرو د شعر موسیقۍ او ویډیوي چارو له معیار مطمئن نه دی.
یو خو چا داسې مجبوري وي لکه زما چې وه ما د ژوندانه په آخري برخو کې دې کار ته لاس کړي او د دې کار معلومات تاسو ته شته. دا په ځواني کې یا ابتدا کې لږ ټې آسانۍ زده کېږي، په آخري عمر کې ډېر په کم زده کړه کېږي. دا اوسني سندرغاړي چې زه ګورم دیو کمال ټول یا د انجینیر دی یا د موسیقارانو دی، د آواز کمال خو یا اسټوډیو جوړ کړی دی یا دی بهترین سندریانې په کې راولي، یا داسې نارینه د جنکو په ذریعه جنکۍ د نارینه و د بهترین د دې عکاسي او د دې ډیګریشن په ذریعه چلیږي. زما په خیال هنر هغه هنر دی پاتې دا شی زه بالکل ناکامه ګڼم د خپل وطن لپاره. داسې نه چې زه سندرغاړی، لیکن په خپله ژبه په خپل کلتور مو زړه خفه کېږي. په کار ده چې زموږ شی دومره ونم روړل شي لکه نن سبا چې صرف ژبه پښتو وي، نور طرز آهنګ موسیقي لباس ولاړه دا ټول انګلیش دی. زموږ خواهش دا دی زده کړه زموږ د پښتو موسیقي چې ده په صحیح معنی په پېښور کې زده کېږي. علمونه خو د امن در سور لاندې زده کېږي. زموږ په وطن کې بدبختانه که پېښور دی که کوټه دی که کندهار دی که کابل دی، د ډېر وخت جنګ زده دی. زموږ د موسیقي مکتبونه چې دي هغه لږ په یا خو نه و په نیش باندې شمارو، بیا چې و هغه ډېر زخمي دي. نو دا وخت زده کړې ځای پېښور دی، په کار ده چې خلک پېښور ته ځان رسوي لږ ډېر د زده کړې ته وخت ورکړي. زموږ په خپله مشرقي موسیقي کې بهترین طرزونه دي جوړ کړي، بهترینې نغمې او پېسونه دي جوړ کړي. د پېښور د څلوېښتو کال پېسونه دي نغدي، رفیق لالا دي نغدي، فضل ربی لالا دي نغدي، ولیدات دي نغدي، ځوانان دي نوي جدید په خپله طبله په خپل ربار په خپله باجه کې دي جدید طرزونه پیدا کړي. دا خو نه ده چې دا مغربي موسیقي په ځان راوتي، دا خو د بل شی دي. دا خو زما استانه زاړه ده، دا خو د زرو کالو مخکې موسیقي ده.
مشال وای د سیمې امنیتی حالاتو پر پښتو موسیقۍ اغیز کړی دی. د په خبره د پښتون وطن نام نه ولس نه دی پریښی چې خپلې خوښۍ په سندرو او دودیزو نڅاګانو ولمانځي. مشال زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې هم ملګری لري، هلته وخت په وخت سفرونه او د موسیقۍ محفلونه کړي دي.
دوه وجې کېدای شي، یو خو امنیتي ستونزې هم دي. چې د 2014 څخه خبره اوچته شوې ده چې ګوا امریکایان یا نیټو هغه سپلایي هغه ډالري هغه هم بالکل لاره ورک شوه. بل زه په ایمانداري درته وایم، د یو سیاسي طالب العلم په حیثیت باندې چې د افغانستان خلکو زما په خیال زه فکر کوم چې د خپله سرمایه بالکل بهر ایستلې ده. پیسې په هغه شان نشته، پروګرامونه شته، د خلکو شکایت هم په خپل ځای دي. او بیا چې کله تاوده ساړه پکې راځي، کله ورک شي، کله دغه شي، هغه د امنیت ستونزه پوان دي چې دلته کله د ماکیو د مړیو ژوبلې زیاتې شي، نو بیا ظاهره د پروګرامونه هم کار شي چې بیا یو څه سوالي بیا خلک لږ چې د امن په سوري کې شي، بیا پروګرامونه شروع شي. پروګرامونه بس امنیتي ستونزو سره تړلې دي. واقعا زه خو نو د کراچۍ د وڅ څلوېښتو کالو باشنده یم. زما لهجه اوس داسې ده چې زه هم بنوڅه یم، هم افریده یم، هم د سوابه یم، هم د پکتیا یم، هم د پکتیکا یم. د هرې لهجې نه مې لږ لږ څکه زده کړې ده. او بیا د دې ټولو خلکو سره څلوېښت کاله کراچي د اویاو لکو پښتو ته د پښتانه ډېره لویه منډۍ ده. نو زه د هرې سیمې سره لږ لږ ډېره علاقه لرم. اوس خبر ته پکې ځنو شریکت وکړې پېړې پکې تللی یم، اټک ته تللی یم، اسلام آباد ته تللی. دغه د پېښور خلکو نو پروګرامونه خوښ کړي دي، یا پردو پروګرامونه مې څېړي دي. زیاته پردي ما اوري، په پردو کې مې زیاته علاقات دي. بیا اوس خو د میډیا دور دی، د استخباراتو دور دی، د مسافرو د نمایندګۍ مونږ په چینل ورکوو، په کیسټ کې ورکوو، په سیډیانو کې ورکوو. مونږ وایي د خپلو مسافرو نمایندګۍ یو لس پنځلس منټه مونږ په چینل کې کوو، تکلیف نه ورکوو چې ووختو خواهش یې وکړي. نو خلک په جیازونو کې ورځو، مونږ به په دې اوبو کې لامبه ورشو. او که نور غوښتي د خپله مخه زما دا یقین دي چې خپل وطن نه شم ستړی کولی. د خپل وطن رشته پښتانه مې تقریبا تر اوسه نه دي ستړي کړي.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د سندرغاړي مشال سندرې او د هغه خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
سازونا زنجیرونا په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاو کم سلور بجې.